زحمت مو ویستل بزن مو مصارف وک د ماستری تر کچه پورې د ډاکټرا تر کچه پورې خوندې دي چې دا اوس د هرات ولایت کې ډیر خوندې زمونږ هغه ولایت چې ډیر خوندې ډیر په مختګونه وکړه او ایران دوی ته نږدې و لاسرسی ورته اکثر د ایران ته لاړل ماستریانې یې وکړلې ډاکټرا یې ترلاسه کړله او اوس په کور کې ناست دي طبعا هغوی تر فشار ذهني لاندې دي یعنې روحن روانن داسې ډپریشن ښکار شوي دي یعنې ډېر رنج جوړي د دغه حالاتو څخه د دغه وضعیت څخه رنج جوړي ډېر دردونکی ده ورته زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړم یو خورقې وویلې چې دا یوې ماسټري لري دا بل خورقې مو ډاکټرا درلودله او دوه درې پوهنتونو کې د مخکې استاذه وه اوس فعلاً بېکاره ده کور کې وایي بازار ته لاړو سودا پسې د امر بالمعروف نفر راغی وویل چې تاسې دوه ښځې یاستئ وایي دا ډرایور ته یې وویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي دوی سره محرم نسته وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم هر څوک ما ته لاس ونیسي راته وایي چې تر یو ځای پورې مې ورسوه بیا دوی سیاسران دي ناست دي په ایجاب کې دي په چادري کې دي زه څه خبره یم سر مې نه و خلاص ما ته بخښه وکړه وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتس ورته او وروره په ایجاب کې یو په کور کې دي کېنولي یو یو ضرورت به لرو نه لرو نارینه څه وکړو یعنې دا ډېر توهین آمیزه خبره ده د یو ښځې عزت ته د یو ښځې پته د یو ښځې حرمت ته د یو ښځې احترام درناوی ته ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې ته د یو ښځې اولاد یې ته د یو ښځې نارینه یې محرم یې خاوند یې ته یو ښځې ته بېرته د یو ښځې پلار یې لور به دې یو ښځه یي مګر ته نن د یو ښځې دپاره دومره بې عزتي کوې دا دقیقا د زغملو نه ده یعنې ډېر خوند دي چې ما سره رابطه کې دي او کله کله چې مونږ خبرې کوو بحث کوو د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډپریشن دي دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي او ډېر درد ویني خبره خبره باندې هر یو ته ژړا راځي ډېر د درد احساس کوي او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بلاخره څه انفجار به منځته راوړي او څه یو حالت به منځته راوړي دا ډېر ویرونکی ده
بله دغه مېرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولې دي او ورو ورو د دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خولو نه لرې کېږي له سترګو نه یې لویږي دوی دغه هم اندېښمنې کړې دي د تاسو په نظر څه کول پکار دي
دقیقا اکثر خوندې دغه وایي چې کله کله زه هغوی ته د لاسایانه ورکړم بس ته مجلس ته مونږ وایي چې خیر حوصله به کوو دا شپې ورځې به تېرې شي هغه د سیتا قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړله خوندو سره مالو ګوري وایي هېڅ وخت شب نه مېمانه سهار کېږي سهار به راشي نو کله چې دا تسلیت بس مونږ وکړو د تسلي ورکولو بس باندې همدغه شکوا د اکثرو خوندو په خوله کې ده هغوی وایي چې هغه اولو کې توده کې هر یو فریادونه کول راډیوګانې هم یوټیوبونو کې هم هر ځای کې به نړیوال به هم اروپایي اتحادیې هم غږ پورته کول امریکا هم غږ پورته کول او ملګري ملتونه مې موږ غږ اورېدل او تر دې ځای پورې معاونه صاحب هم راغله تشریف یې راوړل او بې نتیجه بېرته لاړه د ملګري ملتونو استازی نو دا ټول شروع کې لږ زره تود و اوس هغه ده چې درېیم تعلیمي کال راغی منځ ته چې لا هم موږ په کورونو کې ناست یو لا هم موږ بېکار او بېروزګاره یو لا هم موږ د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلي یو او دغه سلسله دغه لړۍ یې موږ نه قطع شوې ده اوس د نړیوال بې توجهي هم ده او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرېږدي چې خپل په منځ سره جوړ راسي یا دا ذهنیت د هغوی سره ده یا دا ذهنیت ورسره ده چې بالاخره څونه وکړو موږ خو دغه نه خپل هڅه وکړله خپل کوششونه مو وکړه خپل فشار مو په باندې راوړه چې دا خلک نه پوهېږي په دې باندې نو موږ څه ورسره وکړو داسې یو فکرونه هم د اکثرو خوندو سره شته چې بالاخره به څه وشي یعنی تاسې باور وکړئ د دغې پوښتنو د جوابونو دپاره زه دومره عاجزه پاتې کېږم چې ما ته خپله عین حل کې سوال پیدا کېږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي دوی ته تسلیت ورکوي دوی هڅیې دې ته او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري درې کاله خو وشو درې کاله نور هم بېخي هغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره د کتاب سره د مطالعې سره هغه شوق هغه ذوق هغه تلوسه چې په انسان کې د استعداد دپاره هغه ټول منځزي کومګ په د یو سکروټ سره مشابه کو سکروټ چې پوکي حرارت تولیدي او کله پرې د هیرکیکی بل اخر په مرور د زمان نو دغه سی یو حالت د نو زورون کيده دقیقا د دې پوښتنې لپاره مونږ هیڅ ځواب نه لرو چې هغه تر قناعت ورکو یا خپل منځ کې یو بل قانې کو په دغه موضوع باندې دقیقا دغه موضوع ده چې د ډیرو خوندو سره دا تشویش شته.
بله، په دغه سی یو وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ځوان خود دوام لري څه باید وسی په خپل دوی په کور کې څنګه ځان ته یو کاري زمينه برابر کړي چې یو څور په پلاس راوړي او ذهن مصروف ووسی تر څو د حالت بدلیږي.
صح ده، یعنی موږ ورته په اوسني حالت ته په کتو سره دغه مخکې یادونه وکړه چې دغه حوصله ورکول یا دغه تسلي کول د دوی هم ډېر سخته سوې ده، خو بیا هم خوندو دې ته امیدوار کړل چې تاسې باید همت د لاسه ورنه کړئ او بالاخره به دا شپې ورځې تېرې شي. کوشش وکړئ ځان مصروف وساتئ، په کورونو کې نجونو ته درس ورکوئ، کورسونه جوړ کړئ، ډېر فیسنه لږ چې تا ته هم یو شی وسي او هغه ته هم تکلیف نه وي، هغه کورنۍ ته، هغه فامیل ته هم. بس یو کورسونه جوړ کړئ، کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافت دغه سیسټمونه مخنیوی سي. هغوی دغه راته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت وایستله، هر څه مو جوړ کړل، پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړل، دغه د فلان کې خور راغله موږ نه یې رانیوله، فلان کې خور راغله موږ نه یې په دغو نه لږ قیمت هم رانیوله. یعنی د سیسو چې بیخي ډېره کمه فایده موږ ځان ته په نظر کې ونیوله، په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس موږ نن ومنو، دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو. خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولی شرکت وکړي په دې نندارتونو کې. وروره که نارینه شرکت ونه کړي نو دا تجارت څوک کوي؟ خو تجارت خو ښځې ته د سفر حق اجازه تنه نه ورکوي، بازار د تګ اجازه تنه نه ورته ورکوي، نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکوي چې هغه بیبي خدیجه کبرا غوندې لاړ شي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه وکړي، سفر وکړي، ولاړ شي هلته تجارت وکړي. خو دغه نارینه پرېږدي چې راشي دغه نندارتون ته د دغه شي کیفیت باندې پوه شي، په قیمت یې پوه شي، په ارزښت یې پوه شي، زه توضیح ورته ورکړم، معلومات ورته ورکړم چې دا دومره مصارف لري، په دومره مصارفو څخه وروسته چې دا په دومره باندې خرج شي دغه ګټور تمامېږي. تا ته هم ګټه کېږي، ما ته هم ګټه کېږي، هغه چې په کور کې ناست ده هغه ته هم ګټه کېږي چې هغه جوړوي. یعنی جوړونکی یو، خرڅونکی یو، او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجار ته درې سوه ته مفاد باید په نظر کې ونیول شي. هېڅکله به موږ په ځان باندې دا نه تحملوو چې نه کېږي، هېڅ نه کېږي، یا هېڅ بدلون به را نه شي، ناامیدي او ناهیلي به نه کوو، ځکه چې یو خو ناامیدي وایي کفر دی. او بل دا چې کله موږ د الله د دربار څخه باید هېڅ وخت ناامیده نه شو، او بل دا چې کله موږ د امیدوار یو او کله چې موږ خپل په خدای باندې باور لرو، خپل په ځان باندې یقین لرو، نو باید چې هڅه وکړو، یعنی خوځښت ولرو. دا کوچني کوچني خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي، تجربه شوی کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري، دوی بار بار له هر طریقه کوښښ کړی، مراجعه کړی، خپلې ستونزې ورته رسولې دي. خو بیا هم تاسو نیازی صاحب، حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده ځان ته خپله حلال روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی، دا یو ځل بیا د یو خور په صفت کله ورته نیسم، ورته وایم چې که تاسو غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړي، حکومت مو اقتدار عمومي، د هر افغان په زړه کې حکومت وکړي، نو هغه به دای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ ښځې خپل په کور کې عزت ولرو، د باندې هم عزت لرو. نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه عزت د عزت خاوند شمه. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمينه را ته مساعد کا، هغه خپل اصول در باندې تطبیق کا، که هر رقم اصول تر ته تعیني، هر رقم قواعد او قوانين را ته تعیني، خو فقط د تعلیم حق مرا څخه اخله. خوند ته د کار زمينه مساعد کا، داسې فکر جوړ کړئ، داسې په خو ود سره وي د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي. هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه وي په ټولنه کې، د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په هر برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامته اوسئ.
شبه مننه، ښه وخت نه.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خې چاري.
آزادی ملمه.
سلامونه، اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملمه سره خواله کوم. زموش ملمه په اتمی فیزیکی دکتورا لري. نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نن زده کړې مې چون د ما پلار دینی عالم و، یا په اصطلاح مولوی و، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي. کور کې بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه یوه برخه یې په کور کې مې د پلار سره ویلې، یو برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې پسې را لوی شوی یم. البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده، ډېره برخه یې. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی، نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل شوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته، یولس کلن وم چې بیا یې اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل شوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه. بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړي پاته وو، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لري ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبتې او منفي خاطرې او مثبت او منفي اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته و هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود، یا به راتلو کم به راتلو، یا به نه راتلو، یا به معاش کفایت نه کول. خو د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو، که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفي اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وایم سوالګري ده. او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچني والی کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا زموږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کېږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیږ برخورد کوي، وهل ټکول وي. او دا عموما ویل کېږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري. تاسو هم دغسې تجربې لرئ او کنه؟
وبالكل ده يو تسع عام أغلب إنجليزي شورتواي unwritten rule يا نالكلا قانون ده شيء مدرسة أستاذان متاسفانا وهالدير كي أو دير كلاك وهال كي خو متاسفانا كل جزء قانزي تملارم حالا دير متفاوت نو قانزي كم زين أستاذان ملش دير كلاك وهال كول البته پدې ورستوي کې د ښوونځیو حالت ډېر ښه سوی و خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي پایلې هماغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایي نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي ضربه یعنی وهل دی ووهه تا ووهل ما ووهله بل ووهل یعنی دا کولی شئ کتبه وایي کېدای شي کولی شوئ یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وایي په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستي او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بې له وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډېر بلد نه وي او دا یو ډول د روب و داب و د دیکتاتورشپ و د خپل قدرت د تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسې له غزنی ولاړې کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و تاسې یو څه ویل دلته بل څه شول نو هغه اول کلونه درته سخت نه و حتی د ژبې مشکل به مو هم شاید درلود که نه
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ هما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول د ژبې مشکل نه و خو د عصري علومو او د دینی علومو ترمنځ یو غټ توپیر چې دا دی چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پې کوي ډېر به پوښتنې هم نه کوي حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسي چې پوښتنه وکړي او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده نو زه چې اول له ټولګي ته ولاړم په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوته یم هغه د بیولوژي استاد درس ورکول نو د بیولوژي استاد د زهایتینو په اړه باندې خبرې کولې نو ما ته هماغه اوله شیبه ښوونځی جالب و بیا تر څو ورڅخه فارغېدم خصوصا طبیعي علوم او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې وه چې سړی پوښتنه پکې کولی سوی
اوس دې پوهنتون راته وویست پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي مو خوښه وه داسې معلومېږي چې له پیله مو هم ساینس خوښ و
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اول ځل چې زه سیم ته ولاړم یعنې په مجموع کې طبیعي علومو ساعتو نو ما ته ډېر جذاب ښکاره سو خو د ما ډېر علاقه د فزیک سره و او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سوه که تاسو په یادې او یایمو کلو کې چې کله په کابل کې ډېرې شدیدې جګړې وې یوه د کابل راډیو وه یوه د بی بی سي راډیو وه چې خلکو اورېدله یوه هم فکر کوم د ایران غږ راډیو وه نو هغه د بی بی سي راډیو چې وه هغې یو پروګرام درلود په نامه د ځلاندې وړانګې نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساینسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوی به هغه به ډېره راډیو بی بی سي اورېدله نو تقریبا مو په کور کې د بی بی سي راډیو اورېدل یو کلتور ګرځېدلی و نو دغه ځلاندو وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې دی داسې لیزر رامنځته سوی چې سطحه پرې کوي نو ما ته دا ډېره جالبه وه او جالبه په دې وه چې هلته خو د جګړې ماحول و ټوپک و چاړو و وهل و ټکول و نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي ټوپک هم نه وي چیم نه وي او په سوله ایزه ډول یو سطحه غواړي پرې کړي د یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د پلاس کې پلیزر چې پرې کې نو دا یو ډول د ساينس سوله ایز اړخومات ته ډېر جذاب و زه چې صنف ته ولاړم ښوونځي ته ما زموږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورکړي مړې خدای دې اوبه کړي ډېر ښه انسان و ماته ما پوښتنه ورنه وکړه چې استاده همیشه به ما ته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم بیا به ما ته همیشه له ټوکو له محبته ویل چې او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به من پوښتنه کوه ځکه ما ډېر پوښتنې کولې بیا ما ته وویل چې چلی ځکه چې دی پیدز له مدرسې راغلی بیا ما ته وویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف شوی ده دا به د کوم مسلک مربوطي بیا ته وویل چې دا خو فزیک ده که نه همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک زده کړه بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع شوله ما ساینس پانځه لوستی دی فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړې خپله مې انتخاب هم ساینس و که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه شم بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه اوس خو خپله پانځی ده بیا مې فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه دا د چاغې سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به یې تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي نو دغه حالت دا د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوسي متاسفانه په هغه وخت کې هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به ژباړل کېدې
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پښتنه ماته ما مور د خدای وبخي ما مور هغې ماته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې که څه ما بېسواده او خو په ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې بیا به ماته وویل چې زه دنیا په امید خوړل شوې ده کېدای شي یو څه وشي نو او رښتیا ماز په امید خوړل شوی او دغه حوالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس وم نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې حوالات په رامنځته کېږي یعنې هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې ځایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان لپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه حتما په پانتون کې مهم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اوریدونکو لپاره دلچسپي وي که در په یاد شي ویوایست
ولا کسی خو طبیعی خبره ده محصلی دوره که زفت دیری خو دو کسی دیری جالب دی اغا داده چی اول مو خود چی جگری ده کابل ده کورنی جگری چی خلاص سوی و تیر زده طالبان حکومت را غلی و نو لگ لگ عرامی سوی و مو چی پانتون تولارو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز، ځکه ما د ډاکټر سید نجیب وخت کې هم پانتون یو وارې خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم، نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز، خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي، حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهان د پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډېر منظم به غږېدل، ډېر شمېرلې به غږېدل. نو ما ته دا پانتون پسې یو ډېر مقدس ځای او یو ډېر منظم ځای او ډېر پاک دی، دغسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ هم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو، دغه سیمونه د برق نه وو، دا یې داسې دا د سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې، کېدای شي یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو، هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل. د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چېرته خرڅ کړي. په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سیمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه، داسې سیمفونه به وو چې ورننه به وتې امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو، چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیمف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو، د انسانانو هډوکي به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پانتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو. دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان ځارول، ما به تر اخره وځورئ. او ښه دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي لپاره تلمه، موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو، هغه پانتون کې موجود و. د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده، له جوړ نه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو، له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالی او مینه چې بیرته نه سوه ونه راتلای، دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته، خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو، ډیر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبونه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود، ساعت هم درلود چې کمپیوټر ساعت استاد به راته تدریس به راکول، درس به راکول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پانتون کتابخانې ته، موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول شو چې ولاړ شو کابل پانتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل، یو رقم هغه عجیب راته کارتا، خو تلویزیون غوندې یو شی ده، لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي و، ګیمخانې وې په دنویه مو کې په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونه کې درلود، هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پانځي په مقر کې وو، نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفي راغلی و له اتریش نه افغانستان ته چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو، نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولیږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پانتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هیڅ مواد د استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاري اتحادیې د خوانې انداز کې ارتوایي دلته چې ماسټري وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس په حیث باندې مې کار پیل کړ. بیا درې نیم کال هلته ومه، هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره راجوړه سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم، نو له هغو راهیسې بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم، پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
غټه خبر دا ده سروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان ته کلتور لري، پارټي کول یو ځان ته کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده. اول پې پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونوکړو، ما چې اول ځل دلته دنده ونیوله دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایه چاته چې 9 بجې درځم، که په 9 بجې و لس دقیقې ورسي هغه سړی خوانه بدی، خو دلته مثلا 9 بجې نفر تاته منتظر، ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي، ته که 15 دقیقې نه وخته ورسي د تا که څو هر څومره اغېزمن کار وکړي، هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی. هغه تا ته نه چې ته څونه بدي خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې دی د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو، دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس، یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نشي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه 10,000 غواړم، هغه به چې نه 5,000 درکوم، بیا به ته وایي چې نه و نه 5,000 سوې، بیا به وایي چې نه 8,500 سوې. دغه سم چنې به ورسره وکړي. او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي. اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو، په کم معاشې کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه. اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه؟ د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو، خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نینیمې باید ختم کړي. د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي، کس مقابل پازابي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسانیز میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتن مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو یو خپل دفتر کې یو دی یو ناست جوړ کړی او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ماته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه، متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپله د خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پرې ورسره بلد شي، بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بیرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسې کتاب تالیف کو، په دې برخه کې اوس چې لرې یاست کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي؟ حداقل چې تاسې هلته نشئ تللی او هلته تدریس نشئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه که درته وایم هو او نه، نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام مغزو ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستهی فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوی و، هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره اوس مخته بیا یم، که څه هم یو روپۍ معاش نه اخلم خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
و آنلاین متاسفانه د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زورته درسي مواد لګم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسئ، کوشش وکړئ چې ټول راسئ، تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نسئ، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شی لګوئ؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، هو پوس خوانه لیکنه کوله، سرګرمی وراته پیوشی به لیکنه کوله. اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر وا.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمنی کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي، هم دلته درس ویلې دی، په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمنی ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهان د حالت کې دي، ډېر یې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسې دوه انتخاب لري، پیسې ګټې که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر دپاره ګټل کېږي، هغه د اوږده مهال دپاره ګټه نه کوي. دا فتن به یو څه پیسې وګټي، خو اوږده مهال دپاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول له راځئ تر ټولو د مخه ژبه زده کړئ، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه، چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي؟ بیا هم د کار پیدا کول ډیر درته اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر درته اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، او به خیر په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چېرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای پامان. ستا دسترګو دیوانو
فرزانا فرزانا يا Divanayam Latarosa, Divanayam Latarosa.